د پانتون دروازه بخلاص شي زه به وشم کولای پانتون ته لاړ شم زه به درس وویل شم زما څخه به یو راتلونکي کې یو څه جوړ شي هیله لرم هغه ځینې وخت کې په خپل ځان سره چې د خلکو ځینې خبرو ته چې وګورم چې پانتون دې نه شروع کیږي انسان مورال دومره ضعیف کیږي چې ته به وایې چې کتابونو ته اور واچوم ځان ته اور واچوم نړۍ ته اور واچوم اخر دومره انسان مجبور کیږي دومره انتظار وروسته هم موږ په کورونو کې ناست یو نور انسان به څومره خپل مورال وساتي څومره پورې به په دې هیله اوسي چې یو ځل به یو امر سانې به راځي ودرېږه چې زموږ د پوهنتون دروازې به خلاص شي زموږ هیله به بېرته هماغسې تازه شي موږ دومره په درسونو کې وادار شوي وو چې موږ هر انسان هر نجلۍ خپل ذهن کې یو بیل اهداف ځان دپاره ټاکلی و یو بیل ګول د ژوند د راتلونکي دپاره درلوده مګم هغه هر څه ختم شول هر څه پای ته ورسېدل مګم تر کله پورې به دوی همداسې خپل هیلو ته همداسې هیله مند پاتې کیږي په داسې حال کې چې نظام هېڅ کوم عکس العمل نه ښیي د دې لپاره چې په نړۍ کې دوی په رسمیت وپېژندل شي د یو څه لپاره ته یو بشري حق راخلې سیاسي اړخ ته اړوي دا هېڅ انصاف نه دی هر نجلۍ ته چې وګوري دا هېڅ منطقي نه مني
د مینې حسنزی په کابل طبي پوهنتون کې د وروستي سمستر وروستۍ ازموینه وه چې ناڅاپه یې د خپل پوهنتون د بندېدلو خبر واورېد نوموړي وایي چې په دې دومره بد اثر کړی دی چې نور د ښه راتلونکي په هکله د فکر کولو توان هم نه لري
د 2022 کال د دسمبر میاشتې نره په دې خوا چې پانتونونه مکتبونه او ډیری وظایف د ښځو او نجونو په مخ بند شوي دي واقعا دې حالات او وضعیت نجونې او ښځې ناهیلې کړي دي نه تنه دا چې دې وضعیت په ښځو تاثیر کړی دی بلکې د هغې کورنۍ په هر غړي که هغه ورور دی که پلار دی تاثیر کړی او ناهیلې کړي دي او دوی له دې وضعیت څخه متاثر دي کله چې بهر وځو کله چې وینو په محیط کې جامعه کې د ښځې ونډه واقعا ډیره کمه شوې ده د پخوا پرتله هغه څوک چې دا وضعیت ویني واقعا ورته دا وضعیت ناهیله کوونکی دی او ناامیده کیږي نو اکثرا فامیلونه فعلا په دوو وضعیت کې دي یا دا چې دوی منتظر دي چې کیدای شي دا وضعیت نور په داسې شکل دوام ونه مومي او کیدای شي داسې یوه پریکړه وکړي چې د افغانستان د ملت د افغاني ښځې په فایده ووسی او یا هم دوی په دې نتیجه رسیدلی چې باید خپل وطن خپل خاوره خوشی کړي او د شته چالشونو او مشکلاتو په وجود سره دوی خپل وطن خوشی کړي او له وطن څخه کډوال شي
په کابل کې د مورا پوهنتون بنسټ ایښودونکي پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر د نجونو او ښځو لپاره ځانګړی ښوونځی او پوهنتون جوړ کړی و وایي د ده په نظر له نارینهو څخه هم د ښځو زده کړې اړینې دي هغه د میرمنو د زده کړو د ارزښت په هکله وویل
ښځې د یوې ټولنې د ملا تیر جوړوي که تاسو د ملا تیر فلج یا منجمد کړئ نو ټولنه مو له حرکت نه پاتې کړله البته د نارینه او د ښځینه او هغه لومړنۍ تربیتي او تعلیمي منبع ښځې دي ډېر کم امکان لري چې یو بې سواده مور د مفید اولاد لوی کړي که یو مور په خپل تاریخ او په خپل په وطن دوستۍ پوه نه شي څنګه به یو وطن دوست اولاد تربیه کړي د دې لپاره خو ډېر ډېر مثالونه موږ لرو اما راځي یوازې د ښځو د مور په رول خبرې وکړو او هغه دا دی چې یوه مور په کور کې حتی که په کور کې اوسیږي نو د دې رول او دې وظیفه او دې مسؤلیت څه شی ده تاسو وګورئ یوه مور مسؤوله ده د خوراکي موادو تیارولو د خپل اولادو د خپلې کورنۍ لپاره که چېرته یوه مور غذایي ارزښت خوراکو باندې پوه نه شي چې دغه غذا چې زه خپل اولاد ته ورکوم دې کې څه شی دي دا څه ګټه او څه تاوان لري او کومه غذا باید څومره خپل اولاد ته ورکړم نتیجه یې دا ده چې په دې کورنۍ کې به صحتمند اولاد او صحتمند ماشومان ډېر کم چانس لري سوي همداسې مالي مدیریت او اقتصادي مسایل باندې که یوه مور یوه ښځه پوه نه شي نو په هغه کور کې به اقتصاد خراب وي د هغه کور د خاوند چې څومره معاش او پیسې کور ته راوړي هغه به ضایع کیږي هغه به صحیح نه مدیریت کیږي ټکنالوژي یو بله غټه مسله ده تاسو وګورئ اوس عصر د ټکنالوژي ده، په هر کور کې انټرنیټ ده، په هر کور کې واتس اپ ده، فیسبوک ده، انستاګرام ده، او نور دي. یو بې سواده ښځه له دغې لوی کاروان یا لوی طوفان سره څنګه مقابله وکړي که چېرته دا خپله پوه نه شي؟ دا څنګه کولی شي خپل اولاد له باطله او له غیر مفیده ټکنالوژي یا ګیمونو نه یا له خراب میدیانه وساتي دغه مخنیوي وکړي؟ دا ټول هغه مسائل او هغه برخې دي چې د ښځو د تعلیم ضرورت بیانوي، او دا ډیره یو مهمه مسله ده که چیرته مونږه غواړو چې دا وطن جوړ شي او دا وطن کې مثبت پرمختګ وشي، مونږه بغیر له خویندو نه دا کار نشو کولای او دا 50% نفوس د افغانستان نشو فلجولای.
د پوهنتون د استادانو په باور د افغانستان اوسنی حالت چې ښځینه باندې د زده کړو ټولې لارې بندې شوې دي، هغه کسان ډیر ځورېږي چې ډیر پوهیږي. کومه کسانو چې تر یو حده پورې زده کړې کړې دي، اوس چې د طالبان حکومت لیک لوست نه پرېږدي، له زده کړو څخه لرې پاتې کېدل د دوی له زغم څخه لرې خبره ده. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد ضیاء الحق شمس وایي
اغه کسان چې ډیر پویږي مسله باندې سر خلاص یا کوئی ډیر ضروریږي، دقیقا یو ډول کړاو او رنز شته دی چې هغه د انسان د آگاهی په اندازه دی. هر څومره چې یو څوک په مسایلو خبر وي او څه نشي کړی، هماغومره ډیر کړیږي. یو ډول انساني ذهني بحران یا سایکولوژیک بحران دی ته وایي چې د انسان د ذهن او د غوښتنو او د انسان د چاپیریال او ممکناتو ترمنځ واټن ډیر زیات وي. واقعي وي ولري یو څه پیخه که موجود وی بل دول، اما غواری بل دول، پویگی پا بل رقم. هغه چه بانده چه پویگی و غواری، اغا نشه دلو دلی دیگه پا زد بانده واقعی وی. دا طبعا کراو بیخی دیره ای او جوان دا رن زده که وی. کس درکلی و نسی، درکل سیستم جور نسی، طبیعتا خوب بیسوادی لوریگی، دی بیسوادی سر برابر، هماغه ټول افاتونه چې د بیسوادۍ نه منځ ترازی هغه په ټولنه کې دوام کوي، او په فردي لحاظ د کورنۍ او غړي څوک چې په زده کړه بلد وو، علاقه درلوده، هغوی بیرته پاتې کیږي، نرمه کیږي، رواني تکلیفونه ورته پیدا کیږي، عمومي فشار په ټولنه کې زیاتیږي، او د کورنیو هغه راحت او نسبي خوشحالي کمیږي.
حقوق پوهان وایي چې زده کړه د هر انسان، هغه که ښځینه وي یا هم نارینه، حق دی. د لیک لوست له بېشمېره ګټو سره یوه ګټه دا ده چې مېرمنې په دې پوهیږي چې کوم حق خپل او کوم هم د کورنۍ او د ټولنې د وګړو دی. حقوق پوه سبحان مصبا وایي چې له زده کړو څخه د ښځو لرې پاتې کېدل د ټولنې ورانول دي.
زکړه د وګړو یو د اساسي حقوق له جملې نه راځي، چې کله بحث د حق راځي او د اساسي حق راځي، بیا دا په دې معنا چې د حق کې هیڅ نوه انعطاف پذیري امکان نه لري. وګړي یا انسانان د یو نظام اساس دي، د یو دولت اساس دي، یو ټولنه د هغه پر بنسټ رامنځته کیږي. یعنی که چېرته یو رژیم غواړي مشروعیت د خپل ترلاسه کړي، هغه د خلکو په واسطه باندې کوي. نو د خلکو یو د اساسي او ډېرو مهمو حقوقو له جملې نه د زده کړې حق ده. زده کړه ده چې پر بنسټ یو ټولنه انکشاف کوي، یو انسان په مختلفو اړخونو کې، که هغه سیاسي، که حقوقي، که اقتصادي او یا هم ټولنیز، په دا ټولو اړخونو کې، په دا ټولو څانګو کې د ودې او د انکشاف عمده عامل همدغه زده کړه ده. نو د دې مکلفیت د یوه شته حاکمه نظام په مقابل کې ده. یعنې که یو نظام غواړي چې هغه خپل مشروعیت په نسبي توګه راپورته کړي، هغه یوازې د زده کړې پر بنسټ باندې کیږي. له دې حق نه محرومېدل ستره ګناه ده په قصدي توګه. د نظام د مشروعیت او د فاصلې د خلکو او د دولتونو ترمنځ د فاصلو عامل کیږي. دا نن سبا ثابته ده، بیخي او ثابته فرمول ده چې د زده کړې نه بغیر هیڅ ټولنه امکان ورته نشته چې پرمختګ وکړي. نو په افغانستان کې د ښځو په زده کړو محرومیت، د زده کړو نه د حق نه د محرومیت موضوع واقعا خواشینونکې ده. نه یوازې دا چې ښځینه لپاره باید زمینه مساعده شي، بلکې په ټوله کې د حق ته باید ډیره جدي پاملرنه وشي، کنه نو شته نظام خاص هم مشروعیت نه لري. نو که دوی غواړي چې په ټولنه کې ورو ورو مشروعیت ترلاسه کړي او وکړی شي چې په راتلونکي کې په نړیواله کچه وپېژندل شي او خلک ورته درناوی وکړي دوی تصامیمو ته، نو دوی باید د وګړو اساسي حقوقو ته خاصه پاملرنه وکړي او خصوصا د زده کړې په حق باندې چې دغه پر بنسټ باندې موږ د وطن د آبادۍ عمده عامل همدغه زده کړه ده. اوس د زده کړې نه محرومیت په دې معنی چې په لوی لاس وطن تباهۍ خواته ورولي.
د اسلام دین هم پر ښځو او نارینهو باندې علم فرض کړی دی او په زغرده ویلي چې کوم کسان چې پوهیږي لغو سره چې نه پوهیږي برابر نه دي. د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې دیني زده کړې کړي په دې اړه وایي،
علم د قران او د حدیث مطابق نارینه او خزینه دواړو باندې فرض ده. هر هغه مسلمان چې هغه قران منی، الله منی، د الله رسول صلی الله علیه وسلم منی، په دوزخ او جنت باندې ایمان لري، نو هغه ته پکار چې هغه دومره علم ترلاسه کړي، دومره پوهه ترلاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه په روزمره ژوند کې کم کارونه چې ماته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو، د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیله وکړم. ابو هريره رضی الله عنه په باره کې راځي چې ورځ هغه راغې بهر په بازار کې اعلان کړ خلکو ته چې اے خلکو، تاسو دلته څه کوئ چې دلته بازار کې ناسې؟ منډه کې مسجد ته لاړ شي. دا وختونه چې نبی رسول الله وفات شو، د نبی رسول الله وفات نه پس دا بازار ته راغی، اعلان وکړ چې نبی علیه السلام میراث تقسیمیږي په مسجد کې، تاسو لاړ شي. په منډه منډه نو خلکو خپل کاروبارونه پرېښودل او منډې کړلې د مسجد نبی صلی الله علیه وسلم په لور باندې. چې کله مسجد نبی ته راغلل نو هلته ګوري چې هلته خو څه نشته دی. خلک حیران شولو چې د دې به څه هدف. بېرته راغلل بازار ته، ابو هريره رضی الله عنه مغلته ولاړلو. نو هغه ته وایي چې ابو هريره، تا موږ سره ټوکې وکړې که څنګه؟ هلته خو څه شی موږ ونه کتل چې تقسیم یې کړلو. نو هغه ورنه پوښتنه کوي چې بیا څه شی ولته څه وکتل په جومات کې، مسجد کې څه وکتل؟ خلک وایي چې هلته موږ وکتل چې خلک ناست دي او بل ته ښوونه کوي، معلمین دي او شاګردان دي، زده کوونکي دي او ښوونکي دي. نو ابو هريره رضی الله عنه ورته په جواب کې څه فرمایي چې همدغه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث دی. نو نبی علیه السلام وایي تاسو ته علم پریښی دی. د دې زمانې په اصطلاح باندې موږ کولی شو موږ شر موږ علم ته، موږ پوهې ته، موږ زده کړې ته تشویق کړي.
شمې کټ اوازې چې په رواني برخه کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي او بیا یې په همدې برخه کې په بیلابیلو پوهنتونونو کې تدریس هم کاوه، وایي چې دا خبره عالمانو ثابته کړې چې که غواړې ټولنه له زده کړو څخه برخمنه کړي نو نجونې باسواده کړئ. همدا نجونې د سبا ورځې میندې دي او میندې ټولنې ته بچی روزي. له شمې سره مې مرکه کړې. نوموړي په پیل کې وایي
تاسو پوهیږئ چې یو عالم ویلی و چې که تاسو غواړئ چې یو کس باسواده کړي نو په یو هلک نه درس ووایي، او که چیرې غواړئ یو ټولنه باسواده کړي، یو کورنۍ باسواده کړي نو په نجونو باندې درس ووایي. نو دلته د ښځو د زده کړو ارزښت معلومیږي. که چیرې یو مور باسواده وي، هغې زده کړې کړې وي، دا هیڅ وخت نه پرېږدي چې د هغې ماشومان بېسواده وروزل شي یا درس ونه وایي، همداسې پاتې شي. خو داسې ډېری کورنۍ شته چې هغوی پلار به درس ویلی خو ولې لوڼو به یې اولادونو به یې درس نه یې ویلی. خو که چیرې یوه مور باسواده شي په هېڅ صورت کې دا امکان نه لري چې هغه خپل اولادونه همداسې بې سرنوشته یا بېسواده پرېږدي. رواني له 9000 که موږ وڅېړو، هغه ښځو چې درس ویلی ده هغه پر ځان خودکفا دي، همیشه ځان سره یو څه لري او پر ځان باور لري. دا هغه ښځې دي چې د ټولنې هغه اصلي منشي دوی جوړوي، یعنې ډېرې زیاتې پیاوړې دي دوی.
بله، رزو وسنی حالات ته د دې چالو پاره چې زده کړې کړې دي او وسنی حالات چې د فتندوی په کور کې نه ولسولي، د څومره بد تاثیر ور باندې کولای شي؟
دغه شرایطو کې زموږ په ټولنه کې د یو چالو پاره دغه د 12 سند اخیستلم ډیر سخت خبره ده. بل کورنۍ سره مبارزه، له ټولنې سره مبارزه کول، دا ټول چالشونه الول ډیر زیات سخت کار ده، ډیر زیات. خدا چې یو دمې داسې پریکړه چې نور مېرمنې نشي کولای له هغه علمیت، له هغه وړتیاوې چې لري، له هغوی نه کار واخلي، تبن چې دا به په یو چا بد اغېزه کوي او بد تاثیر به لري.
کله چې طالبان واک ته ورسېدل په پایل کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ باندې ښوونځي وتړل. بیا تقریبا د 2 میاشتو څخه زیات وخت کېږي چې د دوی پر مخ باندې پوهنتونونه هم وتړل سول. دا څومره ډېر زیان رسولی شي؟
زه اکثر مراجعین لرم چې هغه په آنلاین شکل زه خپله ګورم او زما اکثر مراجعین دا دی چې د دوی دا شکایت ته څوک په دولسم صنف کې وو د هغوی مکتبونه ورته بند دي. بیا چې کله مونږ د دوی په موخو کار کوو او دوی وایي چې استاد هیڅ یو مونږ هیڅ موخه نه لرو مونږ نه پوهیږو چې تر کومه به زمونږ مکتبونه بند دي. او بل بیا چې پوهنتونونه بند شو اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړې او هغه خپل هدف چې لرو موخه چې لرلې چې لرلې هغه هدف ته تقریبا رسیدلی وو. خو کله چې د دوی پر مخ پوهنتون وتړل شو ته باور وکړه چې مونږ د ټولنې هغه نیمایي برخه هم نایلې شوه. مونږ ډېر کم خلکو درس ویلو او پوهنتون ته یې لاره پیدا کوله. بالخصوص زه د نجونو په اړه خبرې کوم هغوی باندې چې بند شو ډېر زیات قشر زمونږ نایلې شو ناتوانه شو او ویلې چې اوس نو هېڅ هم پاتې نه دي. اکثر نجونو ویلې چې مثلا مونږ نه د کور ښه نجلۍ شو ځکه چې زمونږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه دا دې ونه کړه د کور کارونه دې زه نه کړه تا درس وویلې خو څه وشو اخر هم څه وشو. نو د دغو پوښتنو لپاره باور وکړئ چې تر اوسه زه خو جواب شخصا نه لرم ځکه چې ډېر ناهیلي کوونکی حال په دوی راغلی ده. واقعا جواب نه شم ورته پیدا کولی چې دا حالت به تر کومه دوام کوي. نو دوی ممکن ډېر زیات ناهیلي شي او دغه ناهیلي د دې سبب کېږي چې دوی په راتلونکي کې ژور خفګان یا ډیپریشن ته لاړ شي.
بله دا وخت چې تیریږي پوهنتون بند ښوونځی بند آیا دا بیرته جبران کېدلی سي؟
په هیڅ صورت کې ځکه چې ډېر څه چې ارزښت لري هغه وخت دی او اوس هغه وخت نه دی را رسېدلی چې مونږ وقفه پکې ورکو. یا دوه کاله زمونږ د کورونا له خاطر ضایع شو دوه کاله هم اوس چې کله دغه نوی حکومت راغلی دی زمونږ ضایع شو د مونږ د نجونو. نو څلور کاله په دغسې یو شرایطو کې د افغانستان په شرایطو کې فکر کوم اصلا نه ایجابه وي چې دغه مونږ جبران کړی شو. د دې پر ځای چې مونږ مخکې لاړ شو مونږ څلوېښت کاله شاته لاړو.
بله شمې جانې تاسو خپل ښوونځی لوستی بیا پوهنتون لوستی بیا کاري ساحې ته وتلی کار مو کوه. د طالبان حکومت وایي چې چاپیریال مناسب نه و ځکه ښوونځي بند کړل پوهنتونونه یې بند کړل. تاسو خپله عیني شاهد یاستئ آیا رښتیا چاپیریال سم نه و؟
زه نه پوهېږم چې دغه سم چاپېریال څه ته وایي. که ووایم چې زموږ ټولنه افغاني ده خو افغاني ټولنه هم لرو، که وایي چې غیرتي ده خو غیرتي ټولنه هم لرو، که وایي اسلامي ده خو اسلامي ټولنه هم لرو. نو دغه چاپېریال چې سم نه دی زه په دې واقعیا ما دا تعبیر تر اوسه نه دی کړی چې سم نه دی څه معنا سم نه دی. یعنی زموږ پلرونه هغه نیکونه هغه ټول بېغیرته وو چې بیا یې نو مونږ پرېښودلو چې په هغه چاپېریال کې مو درس ویلې. زه شخصا خپله له چاپیریال کې چې مې درس ویلې اصلا ورنه بد خاطره نه لرم.
آیا دوی د زده کړې په ارزښت باندې پوهېږي نه؟ نور څوک نه پرېږدي چې افغانان پر مخ لاړ شي. تاسو څه اتس وایي څه فکر کوئ؟
داسې خبره نه ده چې دوی به نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي. او زه مطمئنه یم چې په دې دوی هم ښه پوهېږي چې مثلا که چېرې زموږ نجونې درس ونه وایي که موږ چېرې ډاکټر ونه لرو خو موږ خو همسایه ملکونو ته متاجه ګو. آیا دوی خپله مور خور کوم ډاکټر ته بیایي چا ته یې بیایي؟ دا خو دوی متاجېږي. نو زه فکر کوم په دغه یوویشتمه پېړۍ کې هر څوک د زده کړو په ارزښت پوهېږي خو حتما ځینې بهرني تهدیدونه او فشارونه په دوی شته چې دوی نه پرېږدي چې نجونې درس ووایي ځکه چې دوی پوهېږي که دغه نجونې دغه قشر په ټوله کې یعنی سره یو شي یو بل ته لاس ورکړي او همداسې پرمخت وکړي بیا دا هغه ټوله نه ده چې څوک یې نشي ماتولی. نو زه فکر کوم دا بهرن فشارونه دي پر دوی.
اکثره نجونې چې له موږ سره تماس نیسي دوی داسې له زده کړې څخه لرې پاتې دي په ژور خفګان باندې اخته شوي دي. آیا ټوله ورځ خفګان کول او ناهیلي کېدل د حل لاره ده؟
نه په هیڅ صورت نه. زه ورته وایم چې تاسو مه ناهیلي کېږئ. ګورئ دولس کاله تاسو په مکتب کې مبارزه کړې ده، تقریبا څلور کاله تاسو په پوهنتون کې مبارزه کړې ده، همداسې کوم کار کوو څو کاله مو هغه د کار په جریان کې مبارزه کړې ده. تاسو داسې فکر وکړئ چې هغه چالشونو نه چې تاسو سره مثلا مکتب کې او پوهنتون کې او یا د کار په جریان کې تاسو ورسره مخ وئ دا هم یو همدغسې یو مشکل ده چې باید الله را ورته پیدا کړي. او په هیڅ صورت د نه ناهیلي کېږي، خپل زده کړو ته د خپل کور کې په انلاین شکل دوام ورکړي. ناهیلیتوب د حل لاره نه ده. فکر دی وکړي چې دا هم یو مشکل راغلی ده او الله را لري. ناهیلیتوب ډیپریشن ته تلل او ځان نیمګړی احساسول دا د حل لاره نه ده. دا د افغاني ښځو په غرور او شان کې نه ښایي دا ورسره.
اوس وضعیت دا رقم راغلی ده چې د زده کړې لارې تقریبا ټولې بندې دي. د کورنۍ غړو ته څه مشوره لرئ له خپلو لوڼو سره خویندو سره څه مرسته وکړي چې دوی وسي کولی په خپل کور کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي تر څو چې حالات سمیږي؟
ډېره زیاته ونډه لري، بالخصوص د هغوی د کورنۍ ملاتړ، بالخصوص د پلار ورور ملاتړ ته نن سبا زموږ خویندې ډېر زیات ضرورت لري. د دې پر ځای چې دغسې یو کلمات ورته وکاري چې اوس بالاخره تر څه جوړ شو، د هغې د ملاتړ وکړي او کلکې حمایت ته یې ضرورت لري، ځکه چې داسې وخت نه دی چې دوی هم پسې تخریب کړي، ځکه چې ټولنې په کافي اندازه زموږ مېرمنې ځپلې دي، رټلې دي. یعنی دا نه اجابه چې یو پلار هم خپله لور تخریب کړي، دوی د کلک ملاتړ وي. زه مطمئنه یم چې دغه فشارونه به له منځه لاړ شي ډېر زر.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې د نجونو د ښوونځي د پرانیستلو په برخه کې او د پوهنتون په خلاصولو کې د تاسو غوښتنه له نړیوالې ټولنې څخه څه ده؟ دوی څه ډول فشار په طالبان راوړي چې میرمنې او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي؟
دوی نه غواړم چې فشارونه دې لا زیات کړي، ځکه چې موږ به هر څه ژوند کولای شو خو بې درس او بې تعلیمه دا ناممکنه خبره ده. خواهش ورنه کوم، هیله ورنه کوم، یعنی هر کلمات چې دوی وایي هماغه ورته وایم چې تاسو میرمنې نجونې پرېږدئ چې هغوی درس ووایي، پرېږدئ چې هغه خود کفا شي. تر کومه چې زموږ مېرمنې درس ونه وایي، زموږ لوڼې درس ونه وایي، دا وطن هیڅ وخت نه جوړېږي. دوی اوس دا وایي که نه چې مثلا نجلۍ ته د نجلۍ درس ورکړي، نو هغه استاد له کومه شي چې دې ته درس ورکړي؟ هغه استاد خو باید جوړه شي. نو موږ هغه شرایطو ته نه یې رسېدلي.
قدر من دوستان، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول حکم کې لشبګم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره حتمي شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده. په وروستي حکم کې پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډېده، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې حده چې اوس د دوی په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تېره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټساپ شمیره پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو منډلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
اساسي او بشری حقوق.
درنو دوستانو ستړي مشي، د اساسي او بشری حقوقونو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې پر مور پلار باندې د اولاد د حقوقو پاکل خبرې کول موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی تاج الدین منصور. میلمه ته خراغلاست وایو ستړي مشي، په خیر راغلی. په پیل کې به درته وایي چې اولاد په خپل مور پلار باندې کوم حقونه لري.
سلام تاسو ته، تاسو درنه اوریدونکو ته، دغه اولاد خو ډیر حقونه لري، هغه باندې مور او پلار باندې او همدغه ښه نوم انتخاب دی، دغه پرورش او تعلیم او تربیه او ښه روزنه او د ژوند اسانتیاوي ورته برابرول او د دې د ښه شخصیت جوړول لپاره یې باید الیزلې وسی او د دې تزامت وي سرسې په راتلونکي کې او خپل مور او پلار ته او کورنۍ ته ټولنې ته همدغه مملکت ته پکار راشي. یعنی په دې معنی سه مور او پلار دې وظیفه لري سه خپل اولادونه په ښه شکل سره تربیه وکړي او لوی کړي او دغه شی ورنه جوړ کړي سه او ډیره مهمه اولویت سه ماته لري دا سه دوی بین المللي معیار باندې باید دوی لوی سي. که دوی مثلا څه چې خوښېږي د دوی مثلا که هر رشته سه د دوی خوښې هغه باندې ورباندې په جدي شکل سره زده کړي او دا تعلیم ډېر مهم دی. هغه سه تعلیم سه معیاري بین المللي او هوساینې لامل وګرځي او دوی وکولی سي په خپل مسلک کې نورو ته هغه ورسوي فایده او کومک وکولی سي.
بلې، په افغانستان کې څومره د اولاد حق ادا سوی؟
دا خو ډېر ښه پوښتنه ده او متاسفانه اکثره موارد محروم دی دغه د افغانستان خلکو اولادونه او دوی اساسي حقونه ورته نه ورکول کېږي. همدغه یو خو تعلیم دی، تعلیم خپله تاسو پوهېږي په دغه محرومه ټولنه کې په افغانستان کې که تاسو بررسي وکړئ خپله پوهېږي تقریبا اویا سالانه پورته اولادونه ماشومان خصوصا انجونې د تعلیم نه محروم دي. نو دغه محرومیت ډیر بد تاثیر لري او خلکو ډیر په دې کې مایوس دي او دا ډیر زورونه کوي خلک ته ذهني او فکری آزار لري. دغه سیالت او متاسفانه دغه نه رعایت کیږي په افغانستان.
په افغانستان کې اکثره کورنۍ بې وزلې دي. کله چې دوی د خپل اولاد اقونه نه ادا کوي نو دوی دلیل راوړي چې نسته پیسې څه وکړو. آیا دا یو منطقي دلیل کېدلی سي؟
دا تر یو حده په دې خبره موافق یم. یعنی یو اندازه تاثیر لري، یعنی یو مور پلار سه په ژوند کې د دوی اقتصادي وضعیت خراب وي او ژوند یې ښه نه وي. دا خو واضح ده سه دوی شپه ورځ د دوی فکر همدای سه څنګه دوی هغه وکړي خپل دا د نس غم وخوري. یعنی د دوی د شپه ورځ په دې سوچ کې سه څنګه یو دوه روپۍ پیدا کړي او یعنی یو وخت لري دوه وخت نور نشي خورای. دوی دا روحي مشکلات تاثیر کوي دوی په اولادو باندې. اولادونه دونه خو بل تاسو پیږي چې کله یو کس وغواړي چې تاسو درس تعلیم وکړي کم تر کمه یو څه انرژي او خوراک او یو څه ویتامین او دغه موارد ته خو ضرورت لري. یعنی هوساینې ته ضرورت دی. هوساینې په خپل پیږي چې په اقتصاد کېږي، پیسو کېږي، په امکانات کېږي. نو که دولتي مکتبو ته مزید دوی سهاري کم تر کمه چې بات وخري ته دوی تر غرمې پورې هلته انتظار باسي. نو غرمه کله چې کور ته راځي بیا مستړی فکری او فزیکی دواله دوی استالتیاس پوری کستا او دوی مکلفیت پوری لري. مور خپل اصل بشراغان ته چی پیدا کی دا ډیر بد دی متاسفانه. پیغمبرسن فرمایي سه فقر ډیر بد شی دی. فقر د فقر نه د کفر بوی راځي. نو دا غدی واقع مسلمان هیڅ کله نه غواړي سه دوی ټولنه ژوند باید فقر تیر سي. دا ډیره بد نظریه ده فقر. یعنی باید مونږ ومنو.
bale یو موضوع خو فقر سوال مګر ځینی کورنۍ د سلیدل کی سره دوی پیسې لري مګر د اولاد پروزنه او تربیه کې پاملرنه نه کوي. یعنی په عامه خبره ماشومان پیدا کوي او بس نور مسولیت نه اخلي چې مثلا پوښاک چې ډول ورسیږي، خوراک چې ډول ورسیږي، تربیه ته زده کړې ته. زه مطمئنه یم تاسو به هم داسې مثالونه لرئ د دغو کورنیو پاکله څه وایې؟
تاسو خپله ښه پوهېږئ چې هر مشکل هر منفي پدیده په افغانستان کې خپل پیګه سي علت لري او عمل لري. یعنی کله سي امور او پلار په افغانستان کې سي بي سواد یا غو سواد په تو ارزښت او خیګنه او په خواله نه پیګي دوی بشراګان. یعنی کدوې خپل تعلیم یافته په اساس یعنی دوی تعلیم کړی دوی ته امکانات برابر سوي وي تعلیم او تحصیل دی ولري خامخا خپل اولادو په سي تاکید کوي تلاش کوي او زحمت او باندې پاس سي دوی هم باتي او شي جوړ سي. هغه کورنۍ سي توجه نه کوي دوی خپل نیمګړتیا د خپل تاسو پیګه سي په افغانستان کې تر دغه سلوی خال اوسم دغه وطن مختنیزی او پرمختګ نه لرو او پیشرفت نه لرو ترقی نسته پکې. دا د دې علت دی چې خلکو د تعلیم ته د دانش او ټکنالوژي او ترقی او د ټکنالوژي فکر د ډیر دوی هغه کړای ده، بي توجهي کړای ده. یعنی دغه خپل ډیر مهم چې د مکلفیت د مور او پلار په دې کې مشخص دی او دوی مکلفیت بدې لري خپل اولادونه باید معیاري شکل سره دوی باید وروزي هر رقم کې باید د وروزي. په دې کې یو مشکل نور هم شته چې اواز مور او پلار هم نشي کولای دا کار وکړي. په دې کې باید حکومت ور سره کومک وکړي، خلک جامعه ټولنه دا ټول یو بل سره ارتباط لري. یعنی اړین دی چې دوی یو بل سره لاس ورکی او دغه خپل د ښه اهدافو لپاره مرسته وکړي. یعنی کومور په لار دی تشویقي سره خپل اولادو ته ولېږي مکتب ته مکلفیت لري هغه مکتب کې. یعنی خو استادانی کیفیت د تحصیل پورته ای تعلیم خه تعلیمي او دوی مدیریت خه مدیریتي دوی یعنی هر ورځ دوی باندې بعد د څه تلاش وسی سره دوی یعنی کوایس سره وکړي خپل اولادو الته ولېږي او روزانه د دې هغه ولري توانایي ولري، یعنی د دوی په مکتب کې څه شی اخلي، څنګه تحصیل کوي، څنګه تعلیم کوي، دوی باندې روزانه تاثیر شته که نشته، د دوی هم شخصیتي اخلاقي او هم ذهني مورد باید پورته شي او ظرفیت لوړ شي.
لکه څنګه چې یو مشهور خبر ده وایي چې د ماشوم لپاره یا د اولاد لپاره لومړنی ښوونځی د هغه کورنۍ ده، که په دې باندې خبرې راته وکړي چې څومره مسؤلیت کورنۍ لري، څومره مسؤلیت به ښوونځی لري؟
دا چې دی د کلس ماشوم پیدا کیږي له اول مرحلې نه، مثلا یو دوه درې میاشتې بالاخره یو کال دوه کال دغسې، هماغه مرحلې نه د دې تربیه او د شخصیت د تکوین لپاره د مور او پلار مکلفیت شروع کیږي تر هغه چې دوی مکتب ته ځي او ښوونځي ته ځي، هلته دوی تعلیم ته ځي. نو مور او پلار خو ډېر مسؤلیتونه لري. بې سوادي او عدم د دانش په افغانستان کې دا مشکلات شته. کله یو کس د تعلیم د اصولو د معیارونو کیفیت او د دې د ښېګڼې لپاره څه چې باندې ونه پوهېږي، دوی په قصه کې نه دي. دا مشخصه ده چې موږ ډېر کورنۍ وینو چې مور او پلار څه کله د ماشومان ښه استعداد هم لري، توانایي لیاقت ښه هغه ولري، یو څوک کله سه مکتب ته لاړ شي، مور او پلار د دوی اولین مزاحمت کوي، د دوی ته تاسو مکتب ته نور مزه څه په درد خوري، نور خلک څه ویلي تاسو څه شي لپاره مکتب ته دی ولې دادا. یعنی دا ذهنیت دغسې منفي فکر اولاد باندې دا ډیر بد ده، په آخرت او په دنیا کې خپل اولاد ته او الله تعالی په دربار کې دوی ملامت دي او ځواب به ورکړي.
منصور صاحب، تاسو ډیرې ښې خبرې ته اشاره وکړه چې مور پلار اولاد ته وایي چې یعنی مکتب لومړیتوب نه لري، لومړیتوب کار لري چې یو څه پیدا کړي. د افغانستان په اکثره واټونو کې لارو کې لیدل کیږي چې هغه ماشومان په کار باندې اخته دي، په شاقه کار باندې چې وخت د درس او تعلیم ده. آیا دغه ماشوم به دومره څه وګټي لکه په راتلونکي کې چې غونه ډیر زیان کوي دای له دې عمل چې زده کړې نه دي کړې؟
په دغه موضوع کې زدا سویلې سم سه دغه ماشومان سه شاقه کارونه کوي، دغه خاول مونږ غلري او سه قوانين لرو، یو مونږ می قانون درلود، قانون محافظت د اطفال او مثلا په افغانستان کې د قدس قانون او سه هم حمایت د اطفال مونږ لرو په بین المللي سطح کې، او په افغانستان کې داسې قوانين د اطفال او دغه د ماشومان لپاره د حمایت لپاره داسې قوانين نشته چې دوی یعنی خپل حقونه به ترلاسه کړي، او تاسو خپل پیږي چې په دغه حالت کې دوی راځي شاخه کارونه کوي، ډیر خلک پدې کې مسؤلیت لري، دوی باید دا کارونه نکړي. اول مرحله دا ده چې دوی کورنۍ مور او پلار د حق نه لري چې دغه بشرګان ولېږي او شاخه کارونه وکړي، په دې چې دوی حق ضایع کیږي، یو حق نه سو حقونه دوی ضایع کیږي او په خو لاندې کیږي، او دوی بشرګان نشي کوي خپل څه انساني اخلاقي او ديني حق لري دغه په خو لاندې چې دوی شخصیت او عزت او ابرو او بل اخر د دوی راتلونکي ژوند تباه کیږي. او مشخص دی په افغانستان کې مونږ ګورو چې ماشومان متحد دي په مواد مقدر مواد کې دوی غرور متاسف دي، او دوی بشرګان خپل ژوند بخیل لاس اور کړل، یا لیوانه سوي دي، یا روحي مشکلات لري، یا متحد دي، یا بل اخر متاسفانه بيزا استفادې ورنه کیږي، جنسي تیرای ور باندې کیږي، جنسي دورونه ور باندې کیږي، دغه نور ډیر مشکلات دي. یعنی په دې معنی چې دغه کار شاقه کار دغه ماشومان لپاره د جرم دی، د خلاف دی، د خلاف د انسانيت او اخلاق او د دین او د ملي او بین المللي قوانینو خلاف کار دی. بعد د جلوګری وسی په دې کې کورنۍ مسؤلین دغه ټولنه د ټولنې چارواکو او دغه ترغیب ملایمان د جماعتونو او نور خلق څه چې ورورت توانایي لري، او پیغمبر سلام فرمایي په همدغه باره کې مثلا فرمایي و کلکم رایون کلکم مسؤولون عن رایته، یعنی تاسو دی او چوپان په حیثیت او د خپل لاندې خلک په باره کې تاسو مسؤلیت لري. دا په دې معنی نه ده یو مسلمان یو کس د کورنۍ یو غړی یو ماشوم زی د سره غاړي کال ته بشارګي، یعنی شاقه کارونه کوي، سحر کار کوي، یعنی شاقه کارونه کوي، په دې کې مونږ باید دا حس ولرو کزه یم هر څوک دی، یعنی په دې باره کې مسؤلیت لري دغه بشارګان دغه مصیبت او بلا او دغه افات نه وژغوري، او دوی ورور دراوړي په دغه سعید ټولنه کې او مکتب ته شامل کی، مدرسې ته شامل کی، او دوی شخصیت لپاره کار وکړي، دوی راتونه یعنی په دې معنی سره هر یو وګړي در یو مملکت هغه سرمایه ده، معنوي او مادي سرمایه ده، چې هغه خیر ورغرسي د خپل وطن ته بدد کوي، خپل ژوند ته بدد کوي، خپل راتلونکي دین یا وخت مو کوي سوسه د خپل د وطن د شمسور لپاره موخه کارونه وکاو د دوی لپاره مسفاده وکړي. متاسفانه دغه ذهنیت په افغانستان کې ډیر کم دی، بيخي نشته تقریبا، او دغه مشکلات د سمون د هر بخش په افغانستان کې ماشومان لپاره بيځای ژوند لرو او بدبختی ورته لرو، او مونږ هیڅ کله نشو کوي او نه ولې سو نه مونږ کوم تاریخ لرو چې دغه بشرګان او دغه مظلوم طبقه ته مونږ دوی هر ورکو دغه نه اراده است او نه کوم پلان پدې کې لرو او تر اوسه مدسته متاسفانه.
بله منصور صاحب، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله ډېر وضاحت ورکړئ، کله چې اولاد ته دغه حق نه ورکول کېږي د کورنۍ له خوا، هغه که علت نیستي و ناداري، که علت د کورنۍ بېسوادي، یا که هر څه، یا که بې پروايي وي، دا څومره منفي اثر لري او بیا بیرته خپل ځان ته، کورنۍ ته، ټولنې ته کوم زیان اړولی شي؟
په دې معنا چې موږ دغه د شخصیت کله یو کس غواړو ښه تربیه وسي، د ولکتوب او د ماشومتوب و د دې حالت دا کوی سو څه هر رقم، یا که منفي وغواړو منفي خواته ځي، که مثبت وغواړو مثبت خواته ځي. نو په دې وجه مکلفیت دمو ډېر دي، او دوی که مونږ په دې کې توجه نکړو، دغه مشخصه ده که کیدای سي په راتلونکي کې دای مخدره مواد کس معتاد سي، یا مثلا کوم بل پرته له انساني اخلاقي اصولو نه کوم بل وظیفه ځان ته انتخابوي، لکه اختطاف، لکه غلا، لکه قتل، یا لکه مثلا نور دغه موارد که دوی ورور عادت خودی که ایست دغه خپل د دوی موجودیت په کورنۍ یا په ټولنه کې یو مصیبت ده، یو بلا ده. یعنی هر مرحله، هر لمحه کوایس دوی ځان ته او نورو ته ضرر ورسی، په دې سو دوی په ښه شکل سره او قانونی و اصولی شکل ورور دوی ته لارښوونه نه درسه وای، دوی ته ورور پام نه درسه وای، دوی ته اغه نه درسه وای، دوی مشخص دوی خپل یعنی په دې یقین ورسی که دوی وظیفه په ژوند کې چی شیله، دغه روزنه، دغه تربیه، دغه دوی باندې زحمت استل، دا د یو کال، دوه کال، درې کال کار نه دی، تقریبا د کلونو کلونو کار دی. سین تقریبا کم تر کم شل کال بعد یو کس باندې زحمت ویستل، تر هغه دغه نه یو ښه شخص راووزی او دغه هغه نه ښه استفاده وسی. مونږ مثال ډیر واړه مثال ورکوم، یعنی لکه نیالګی، یا دوی نیالګی په شکل دی، ک نیالګی ممکن وو دغه پرورش ورته وکړو، یا وخت خوونه سی او د دینه میوه استفاده کی کدا کینه او دوی ته او بو ورنکو، یعنی وخوره او خامه خدا خرابیږي او ژوند خرابیږي، یا وخت خوچیږي او د کار نه لویږي او کار نه ورکوي. دغه مثال د یو د مونږ او تاسو د ټولو مکلفیت داده سه ماشومان، یعنی ټولو باندې حق نه دی، او باید دغه بیچارهګان او دغه خایسته او د الله تعالی معصوم مخلوقات باید مونږ دان ته اجازه ورنه کوو دوی اورور هغه هوشي ژوند خراب سي، دوی راتلونکي خراب سي، او دوی بد کارو ته مخه وکي.
یو بل څه تجربه سوي هغه دا دي چې مثلا په یو شمیر کورنۍ کې چې ډېر بیوازلی او غریبه کورنۍ دي، بیا هم د دوی اولادونه تکړه یې ښه روزل کیږي، او یو شمیر کورنۍ چې هغه دوی پیسېدار هم دي، مګر اولاد تنبل، بې سواد، په کوڅو کې ګرځي. هغه رقم چې یو غریب خپل اولاد تربیه کوي، هغه څوک چې شتمن دی هغه یې نشي کولی. تاسو په خپل خبرو کې غربت ته اشاره وکړه، د ډېرې بدې پایلې لري، مګر بل اړخ ته بیا تجربه لرو چې یو غریبه کورنۍ هم خپل اولاد ډېر ښه روزلی سي، په دې هکله وضاحت راکړي.
دا خو ډیر ښه ده، دا خو یعنی په دې معنا تاسو په دغه سوال مونږ کولی سو خپل بس اما جانبه وکړو، یعنی هر خوا مونږ په دې کې بررسي وکړو. دا په دې معنا دا ستا خبرو په تایید سره دا ویلی سم څه تجربه ښودلی ده، او مونږ واقعي په خپل ټولنه کې دا وینه داسې خلک تاسو وایي. یعنی اوس مونږ یو بل شی ته اغله، یعنی په دغه یو نیم کورنۍ کې څه مدیریت دی، دا مدیریت مشخص نه دی، دغه کورنۍ سواد لري که سواد نه لري. دغه داسې کورنۍ مونږ پیژنو ژوند کې مور او پلار بې سواد دي، او اولادونه لکه ستاسو ویلی ډیر ښه درجه، اعلی درجه د تحصیل او تعلیم ته رسیدلی دي، او دوی خپل اهداف یعنی کولی دي چې دوی خپل اهداف خپل اولادو باندې برنامه ورو رپلی کی او دا تطبیق او ورسوي. موږ ډیر داسې خلک لرو، دا تاسو خو خبر پته یې سره ده دا داسې واقعیت استه. او بل دا چې هغه کورنۍ مثلا دا توانایی لري په ژوند ښه د رفاهي حالت ډیر برابر دي، دوی اولادونه متاسفانه یو داسې حالت موږ لرو چې په هغه اهداف ته ځان نشي، مشکلات کې گیر سي، او دا نور اخلاقي او قانوني کارونه کې ادم د کنټرول توجه همدغه سیاستیا وي ورته برابرول په هغه شکل سره چې دوی د خراتونګ لپاره په کار راشي هغه سي ورته نه ورکلی. مثلا یو وړه مثال درکوم تاسو ته، یعنی په دې معنا چې یو کس کورنۍ د مثلا زوی مثلا د وکال دی یا لاس کالو، دوی ته مثلا امکانات ورکي، پیسې ورته ورکي، ټول ژوند امکانات ورته سپاري، او دوی فکر نه کوي چې د دې زوی دغه پیسې یا ژوند امکانات چیرته مصرفي، څنګه یې مصرفي، څه لپاره مصرفي، دغه پوښتنه ورنه نه کوي. همدغه دی چې دوی انسان خواهشات چې دی، دغه د نفسانی خواهشات، د منطقي خواهشات معمولا دا انسان لږ خرابوي، او دا همیشه دغه چا چې متوجي نیسي دغه اولویت مومي، او دا خپل په خوخه خلاف د انسانیت او اخلاق او دا کارونه کوي. لکه مثلا ولخرچي کوي، یعنی اضافه مصرفی یعنی زی مثلا سیگرسی کی یا بل ورس چرسی کی هم دست قراقره مخ کی مواد مخدر ته هم دغه نور جرای متا یا بل اخره ورس راضی سے ددا دی پوزای سے دای دلار سی مکتب وای عادت وای خپل مکلفیت او دکه کارخانگی او دغه نور کارونه سے دی مسئولیت په کور کې دی باندې دغه دغه ور نپات کیږي او مخ دغه کارونه کوي سے دکه دوی فکر کوي سے دغه جوان دی نو دغه سانتیا وی دی دغه شخصیت دی متاسفانه دغه سے منفی فکر لري یا واخ ورته وګوري سے د دینه پرپراته د دې سے د دینه ښه شخصیت او د ښه کس جوړ سی د دینه متاسفانه یو د سه شای جوړیږي سے د یو ورځ ویني سے په بندیخانه کې د یو ورځ ویني سے په کوم بد خطرناک جرم کې دوی وروره اختصاصي وی دی او ژوندم تباله د مور او پلارم ژوند تباله دغه ست سو سوال ډیر ښه سوال او دغه واقعیتونه مونږ لرو خپل ټولنه کې
څنګه به وکولې سوچې په لګو امکاناتو چې اوس اکثره د افغانستان کورنۍ امکانات ډیر نه لري په لګو امکاناتو باندې هغه کوم حق چې اولاد په مور پلار لري هغه ورته ادا کړی تر څو کومې منفي پایلې چې خبرونه کې یادې سویل دوی سره مخ نسی
دغه د یو کس روزنه په ژوند کې دا ډیر لوی پروژه ده لوی زحمت لري لوی هستی غواړي او ډیر مشکلات والی جنجال لغسی فدی که یعنی یواز کورنه نیشی که ویسه داغ خپل زی مثلا زی سال در کام بس خپل دری ماشمان لرم اما اولی که سهاری دوی مکتب تلاله سکل دوی مکتب تزی خود دما تواندم دوم روس ما و کولی سم سده دوی پیس که مکتب که وار کم و دوی مکتب تا اولی گم او داغ نور داغ دو به دما توانده و روز تا داد مکتب مکلفیت دیسه دوی باندی ده زحمت و باسی دوی باندی ده توجه و کی دوی باندی خد درس وای او داغ استادان سده دوی تا درس وار کهی دوی توانایی و دوی لیاقت و ظرفیت باید وصل لرسی سه دوی سونه توانایی لرسی دغه اولاد باندې دغه دغه ماشومان باندې دوی کار کوي یعنی یوازې نکیږي سه مثلا هغه کورنۍ سه کم امکانات لري او اراده ولري چې اراده ولري په دغه اراده په مقابل کې دوی په اراده په مقابل کې نور نهادونه باید اراده ولري دغه سو اراده سی او ځای سی مونږ کولای سو خپل هدف ته ورسیږو مونږ کولای سو دغه یو ښه نسل تربیه کوو مونږ کولای سو خپل د ژوند دغه مرفي الخونه لمنځه ویسو او خه مثبت سمسور او د بیا رغونې او خپل ژوند ورته برابر کو دغه سیمون کولای شو
bale له وی خونه اقتصادي ستونزې له بل پلوه دی اولادونو کله نه کله البته ډیره غوښتنه کورنۍ بچنګ ورته ورسیږي که تاسو خپل تجربه سره ته وایې
دا خو ډیر غدي علمی بحث دی او بل دا چې پدی کې اغه خصنه اغه مور پلار سره سواد لري د دوی نه یو هيله لرم او هيله داده چې دوی خپل لیک مطالعه په دغه کورنۍ په مواردو کې مثلا د بودیجی په کنټرول کې یعنی په ژوند په خبر برابرول یعنی څنګه مونږ کولای شو خپل د اولاد حق په خکه شکل سره ورته ورکو د اسراف او د بخل نه جلوګیری وسی د یو نیم کورنۍ د مور او اولادو باندې مصرف نه کوي دا به شرګان ضروریږي یو نیم داسې خلک چې بي ویزه به حد ورته پیسې ورکوي یعنی افراط او تفریط کوي په خپل اولادو باندې دا افراط او تفریط کله مخه ونیول سي او دوی وو په پوسی پدې سه مثلا اولاد توقع کوي ډیر توقع کوي هغه اساسي حقونه ورته ورکول سي مثلا دا کتابچی ته ضرورت لري کتاب ته ضرورت لري مثلا البسه یا لباس ته ضرورت لري کالای ته ضرورت لري یا مثلا د ساحل لري ترانسپورت ته ضرورت لري یا مثلا دغه اساسي حقونه هغه حقونه خامه خبته ورته ورکوي او دوی که دا بیزای غختنه که لکه مثلا دوی دا غوالی سی او چی تا چکر لرسی یا ایفون موبایل ماتا دا وقلی یا مثلا بیزای غختنه سی دیر پورته یا دا کورنه توانه پورته دا غصی دا مکلفیت مورا پولا دا سی دوی تا متقاید که سی ورطا وای سی دا غصتا حق دی دا غصتا مکلفیت دی نور ورطا اجازه ورنی که او دوی پدې یقین ورسوي چې دوی پوسی او مور پلار درکې سمور پلار مونږ باندې خېګنه کوي مهرباني کوي او دونه بس دی او منندوی پدې کې اولادونه دا غتونای متاسفانه زه فکر کوم ډیر خلک نه لري دا علت دی چې کلم اولادونه غسی مشران سي او دوی واده وکي اکثرا د مور پلار نه زیه او دا علت پدې د متاسفانه مور پلار منزوي کیږي په ژوند کې دوی مایوس وي او خپل اولاد نه ناراضه وي دا مې اولاد لوی کی او دا لمانه لاله پرته کوم خې ژوند نه یې پیسې او فقر ورسره ای بیچارگی بی احترامی دغه سیالات مخامخ کیږي او د دین سره مخامخ نشو دغه به تناسب د ژوند یعنی اولاد حق شیدا د مور او پلار حق شیدا او څنګه ورته ورکو څنګه دغه اولاد مور او پلار اولاد ته متقاعد کیږي د مور او پلار احترام وساتي حق وساتي هم دغه سی مور او پلار زحمت بس یو ورځ مور او پلار ضرورت لري چې دوی لاس ونیسي او د دوی د اخر ژوند لپاره ورته د عزت او د شرف ژوند ورته برابر کی.
بله، تاسو په خپل خبرو کې ډیر خو مسایل ته اشاره وکړه، خو د خبرونې په اخر کې ک بیا په لاندو ټکو درته وایي چې بریالۍ کورنۍ کوم کورنۍ ته ویلی سو؟
بریالۍ کورنۍ هغه کورنۍ ته مونږ ویلی سو چې هم په خپل ژوند کې دینی او عصري علوم دواړه پکې ډیر جدي ونیسي. یعنی په دې معنی چې مونږ پرته له الهي قوانین نه ژوند مونږ واحده بے معنا ده او ارزښت نه لري، او پرته له دغه عصري علومونه لکه ساينس دی، ټکنالوژي دی، مثلا دغه نور علوم چې تاسو خپله پیږئ، دغه علوم که مونږ په ژوند کې ونه لرو، یعنی مونږ خپله پیږو چې یو نیم خلک چې یوازې دین پسې تللی دي، دوی متاسفانه دوی په خپل اهدافو په ژوند کې په ښه اسایل نه لري، او متاسفانه ښه افراطي خویونه لري. یعنی داسې فکر فتواګانې ورکوي چې د خلکو ژوند تباه کړی دي، د خلکو مثلا او بل دا چې که کوم کس یوازې عصري علوم پسې ځي او دینی پسې علوم پسې نه ځي، بیا متاسفانه د معنوي له نظره د اخلاقي او د الله تعالی په مقابل کې مونږ چې مکلفیت لرو هغه الله سره راولي. نو په دې وجه مونږ بریالۍ کورنۍ هغه کورنۍ دي چې کنټرول، مدیریت، توجه، هوساینه برابرول خپل اولادو ته، دقت او روزانه پوښتنی گزارش او وروسته هغه وشي. دا څه چې الهي حقونه دي، انساني حقونه دي، په هغه کورنۍ کې پلیسي. زه چې فکر کوم دا هغه نور ښه کورنۍ نور نه پیدا کیږي. زه فکر کوم
بله، ډېر زیاته مننه تاسو باندې، سلامت اوسئ.
مننه تاسو نو، مننه، السلام علیکم.
درنو دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې پر مور پلار باندې د اولاد د حقوقو پاکل خبرې وسولې. لمون سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکی تاج الدین منصور. تربیه خې چاره پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.